السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بل خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان وایي د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدو او د هغوی د شکایتونو د اوریدو لپاره یې یو لړ جدي ګامونه اوچت کړي دي. دغه څرګندونې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته له سفر یوه ورځ وروسته پرون یک شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغان کډوالو د ستونزو د اوریدو او هواري لپاره د کنټرول خونه او ځانګړي موبایل شمیرې فعال کړي دي. پاکستان د رواني اپریل میاشتې له پایله پر افغان کډوالو فشار زیات کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د شمیرو لمخې د همدې میاشتې لومړی او 14 ورځو کې 15,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په دوی کې د ملګرو ملتونو په وینا 40,000 په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین د دوی د حکومت استازو ته د شانګهای د همکاریو سازمان په سګنۍ غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ د دوی له مالی او اداري معین محمد نعیم سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. زی احمد د چین د سفیر په حواله ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو چین د هغو هیوادونو له ډلې دی چې طالبانو سره تعامل لري او خپل هیواد کې د طالبانو سفیر منلی. ټاکل شوی د شانګهای سازمان سګنۍ غونډه د 2015 کال په دویمه نیمایي کې د چین په کوربتوب جوړ شي. افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د دغه سازمان څارونکي غړی و، خو په 2014 کال کې د طالبانو له راتګ وروسته د طالبانو غړو ته د دغه سازمان په غونډه کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیله من دی چې روسیا او اوکراین به روانه اونۍ یوې هوکړې ته ورسیږي. ترامپ پرون پر خپلې ټولنیزې رسنۍ سوشل تروت ولیکل چې یوې هوکړې ته له رسېدو وروسته به روسیا او اوکراین له امریکا سره لوی تجارت پیل او دواړه به شتمن شي. دا چې کیف او مسکو به څنګه او د کومو شرایطو لاندې د اوکراین د جګړې په اړه هوکړې ته رسیږي ښاغلي ترامپ یې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 19 د عیسویانو د پاک اختر یا ایسټر په مناسبت د دواړو هیوادونو اوربند تر بیګانی مشپې پر ځای پاته وو. دغه اوربند د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی وو. او په یمن کې د حوثی اورپاکو د روغتیا وزارت ویلي چې پر پلازمینه صنعا د امریکایي ځواکونو هوایي برید 12 تنه وژلي. دغه وزارت نن دوشنبه ویلي چې برید 13 شپه شوی چې له کبله یې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي هم دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د حوثیانو اړوند د رسنیو په حواله ویلي چې برید د فاراوا ناحیه پر یو مارکیټ شوی، خو معلومه نه ده چې مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتي او که حوثی وستوالو ته. امریکا پر سر سمندر کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو په غچ کې په دې وروستیو کې پر حوثی سخدریزو بریدونه ډیر کړي دي. حوثیان چې د ایران له ملاتړ برخمنه ډله ګڼل کیږي د فلسطین په ملاتړ کې پر بیړیو بریدونه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو کې هم لوستلی شهید آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو واکسین پیلېږي. روغتیا پالان یې کډوالو راتګ ته په کتو مهم بولي.
دا پولیو د واکسین دا پړاو په ډیر مهم وخت کې شروع کیږي. له پاکستان او ایران په ځانګړي ډول له پاکستان ډیر زیات افغانان افغانستان ته راول شي.
د افغانستان او پاکستان سوداګر هیله مند دي چې د دواړو هیوادونو د پلاو تګ راتګ به د دوی چارې اسانه کړي. امریکا ممکن پر افغانستان مرستې یو مخ بندې یا کمې کړي. اغیزو ته مو په یو ځانګړي راپور کې کتنه کړې.
فقر لفظ زیاتوي او مشکلات زیاتوي، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلاتو ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي دا مشکل حل کړي.
او د خوست دی ویول سوالی له هغه اندېخنی مو خبره و چې وای زمکه د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګي تخراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. نن دوشنبه په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین پیلېږي. له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ ویلي چې په دې کمپاین کې به د پولیو ضد واکسینو ترڅنګ ماشومان ته د ویټامین ای په نوم ټابلیټ هم ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د امریکایي وزارت پر خپل ایکس پانه لیکلي چې په دې دوره کې به 1.6 میلیونه ماشومان واکسین شي، خو یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې دا واکسین په دې وروستیو کې کور په کور نه تطبیقیږي، خو له دې سره دا ویره شته چې یو شمیر ماشومان ممکن له واکسینه بے برخې شي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
نن دوشنبه د اپریل 28 په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ په خپل ایکس پانه له خلکو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان واکسین کړي. که څو معلومات نه چې دا کمپاین څوره زنه دی، خو دغه بنسټ ویلی چې د پولیو واکسینو ترڅنګ به په دې دوره کې ماشومان ته ویټامین ای هم ورکول شي. دا هم ویل شوی چې ویټامین ای د بیلابیلو ناروغیو په وړاندې د ماشومان دفاعي سیستم پیاوړی کوي او دا چې د دوی د سترګو دید ساتي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په خپل ایکس پانه لیکلي چې د کمپاین په دې دوره کې به 1.6 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي، خو یو شمېر کورنۍ وایي چې په روسیو کې د ګوزن ضد واکسینو کمپاین د دوی د هیلې سره سم نه ترسره کیږي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د کور په کور واکسین نه کول دوی له ستونزو سره مخ کړي. دا وای هغه څه چې تمه کیږي دا کمپاین په هغه شکل په ټول هیواد کې نه ترسره کیږي. د حکومت له لوري په دې برخه کې هم محدودیتونه شته، لکه خزینه واکسیناتورانی کم دي یا بیخي نشته. د همدې لپاره لکه څنګه چې کورنۍ تمه لري دا کمپاین هغه ډول نه پلي کیږي. په دې وروستیو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاینونو باندې هم د طالبانو له لوري محدودیتونه لګول شوي او د کور په کور واکسین پر ځای په جمعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا پروسه ترسره شوه. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په 2024 کال کې د پولیو وایروس پیښې په افغانستان کې 4 او په پاکستان کې 12 برابر زیاتې شوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کډوالو تګ راتګ د دغه وایروس د پراختیا یو اصلي عامل بللی. په ورته وخت کې یو شمېر واکسیناتوران له افغانستان د افغانانو د راستنېدو د شدت له امله د پولیو د دورې پیل مهم بولي. په بلخ ولایت کې یو واکسیناتور چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان د پولیو وایروس د انتقال د مخنیوي لپاره راستنو شویو ماشومانو ته د واکسین تطبیق مهم دی. د پولیو د واکسین دا پړاو په ډیر مهم وخت کې شروع کیږي. له پاکستان او ایران په ځانګړي ډول له پاکستان ډیر زیات افغانان افغانستان ته اول شوي. کومې کورنۍ چې د 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان لري باید دا ماشومان د تورخم په پولا ولایتونو ولسوالیو او ټولو سیمو کې واکسیناتورانو د ګرځند ټیمونو له لوري واکسین شي. یادونه ورته چې سږ کال تر اوسه پورې د افغانستان په بادغیس ولایت کې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې. که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبته پیښه ثبت شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ دوونه وړاندې د ماشومانو د واکسین پر کمپاین ټینګار کړی او له پاکستان د ستنیدونکو کډوالو سره د پولیو وایروس د لیک د خطر په اړه خبرداري ورکړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د معلوماتو پر بنسټ د رواني اپریل په لومړۍ دوونه کې شاوخوا 15,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې لا تر اوسه په بشپړ توګه له منځه نه دی تللی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان او پاکستان مسلو ته ورګرځو. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال له سفر وروسته د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته هیله پیدا شوې چې دغه پلاوه تګ راتګونه به د دوی چارې اسانه کړي. دا چې دغه سوداګرو د سوداګرۍ د ستونزو او د شته هیلو په اړه څه ویلي، فیروزی عزیزی پرې دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسولین وایي هیله مند دي چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار په سفر او طالب چارواکو سره یې د سوداګرۍ، ترانزیت او نور اقتصادي مسایلو پر سر تر رغونکو خبرو وروسته د ستونزو د هواري په برخه کې عملی اقدامات وسی. په افغانستان کې د دغې خونی مشر خانجان الکوزی د اپریل په 6مه ازادي راډیو ته وویل
خراب شوی دی، ترانزیت هم کم شوی دی، نو زمونږ په مالونو باندې ډېر ټکسونه والا شوي دي، لارې بندول او دا شیان، نو زه امیدوار یم چې عملي شي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان سره دا مهال سوداګري ډېره زیانمنه او ورځ بلې ته کمیږي. د نوموړي په خبره له دغه هېواد واردات تر نیمایي هم راکم شوي او اوس ورنه د وارداتو کچه شاوخوا 800 میلیونو ډالرو ته راکته شوې ده. د پاکستان د صدراعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار چې د اپریل په 19مه د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی و، ویلي د پاکستان حکومت له افغانستان سره دوه اړخیز تجارت او ترانزیت ته د لا پراختیا هوډ لري او ژمنه یې کړې چې په یادو برخو کې به لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس ویلي چې نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړي. سرچینې د امیر خان متقی په حواله هم ویلي چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ ناستو کې دواړو لوریو پر ترجیحي سوداګریزو تعرفو خبري کړي چې په پایله کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې ډېرې او د راکړې ورکړې کچه لوړه سي. د خبرځای په حواله نوموړي دا هم ویلي چې دواړو لوریو لیوالتیا وښوده چې افغان ترانس، کاسازر، ټاپي او ټاپ څلور لوی اقتصادي پروژې به په چټکۍ سره عملي سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر هم د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ستا ستونزو د هواري لپاره په عملي اقداماتو ټینګار کوي. افغان سوداګر عبدالاحد صادقي ازادي راډیو ته وویل
عملی بڼه چې نه وي نو د خبرو د لارې خو همیشه خبرې شوي دي، تر څو چې عملي بڼه یې نه اغوستې نو موږ په دې باندې مطمئنه کېدلی نه شو. خدای پاک چې وکړي چې د دواړو ملکو تر مابین دا موضوعات په ښه صحیح طریقه سره حل شي.
له دې سره پاکستاني سوداګر مشتهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
د ترانزیت مشکلات د دوه کاله مخکې نه راغلي چې کم اموال افغان تاجر د کراچۍ د بهر د لارې د پاکستان نه انتقالات کوي او بیا د هغې نه علاوه واردات او صادرات چې کم دي نو تېر دوه کالو راسې وخت په وخت مشکلاتو سره مخ کېږي. یو میاشت مخکې، دوه میاشتې مخکې چې کم رمضان شریف په دې کې تجارت بیخي په ټپه ودرېد. دا اوس چې کم پاکستان نه نوی وزیر اعظم اسحاق ډار تللی دی نو زه خپله شخصا اوس درمه دی چې کومې ستونزې چې هر څه د دوی تر خپل منځ کې سیاسي وي چې دوی موافقې ته رسېدلي دي.
ښاغلی حسین زیاته کړه چې دا مهال افغانستان سره یوازې د تورخم له لارې په محدوده توګه راکړه ورکړه کېږي چې د هغې پر وړاندې هم وخت نا وخت ستونزې پېښېږي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان سوداګري چې اوږده مخینه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ تل له لانجمنو او مهمو موضوعاتو بلل شوي او ډیری وخت د بېلابېلو ستونزو او دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا د لارو د تړل کېدو له امله سوداګرو ته درانه تاوانونه اوړي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. زموږ همکار فیروزی عزیزی د سوداګرو د هیلو په اړه په پاکستان کې د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې له مشر ضیاءالحق سرحدي سره مرکه کړې ده.
خبره دا ده کې بی بی سنگه تاسو ته پته کې چې مودینا د مونږ پاکستان او افغانستان مابین کوم تعلقات دي، هغه ډېر کچاوونه دي او کشیدهونه دي. د سره سره سنگه تاسو ته هم پته دي چې 19 مارچ باندې دا دینه مخکې کوم د مونږ وزیر اعظم نائب وزیر اعظم دې هم یو دوره کړې دي دورو مخکې، او دینه مخکې 21 فروری باندې د مونږ بارډر 27 روزو لپاره بند شوی وو. دې کې ډېر مشکلات رالو، بیا هغه نه پس هغه بارډر کھلاو شو. او بهرحال زمونږ کوششونه وو، زمونږ حکومت پاکستان دا هم کوشش وو کې بھائی دا کوم تناو غونې راغلی دي، د دې مسلې سے حل واسي.
څه فکر کوئ تاسو چې د دغه حیات په تاک سره به د تاسو او افغانستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې بیرته څومره ورغېږي، څومره به مشکلات ورسره حل سي؟
نائب وزیر اعظم او وزیر خارجه اسحاق ډار صاحب لاړو افغانستان ته، کابل تا لاړو ولتا دا کم تاسو دا افغانستان کم ابوری وزیر اعظم دے مولا محمد اخون اور امیر خان دا وزیر خارجہ امیر خان پتکی سرا مذاکرات شوی دی دے سرا امید خدا دے ان شاء اللہ دا کم تجارت کی کم دا کم مشکلات دی دوڑ تو دے دا پارا دے ازال دا پارا ان شاء اللہ اور پر امید ہوں کہ دا دے سرا دا خا دا من کم اثرات دی دا خاص کر دا تجارت مندی کم مثبت اثرات با مرتب کی گی
سمدا تاسو ته معلومات ستا چې دا اوس په کلنی ډول پاکستان افغانستان سره تر څه حده یا تر څه اندازې پورې راکړه ورکړه لري
سه مودا مخکې د موږ د پاکستان افغانستان کم دا 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 باهمي تجارت دی دا 2.5 بلین ډالر وو تورا 2.5 بلین ډالر دا بیا څنګه تاسو ته پتا کی دي کیسه مشکلات آلو دا بار بار دا بارډر بند کې دو هغه سره دا کوم دا موږ تجارت دی هغه رو 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 تقریبا 70-80 کروڑ ډالر باندې لاړو
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل ضیاء الحق سرحدي و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې او ویلې چې د افغانستان او پاکستان د پلاوو لپاره د پسې تګ راتګونو او سفرونو وروسته دوی ته هیله پیدا شوې چې ممکن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې راولاړې شوې ستونزې هوارې شي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
تاسو ازادی رادیو ته غوږی د خوست د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمی اوسیدونکو وایي چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز زمکې د اوبو او سیلابونو له دوامدار غواخ سره مخامخ دي دوی زیاتوي په دې سیمه کې دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره په خوانی جوړ شوی استنادي دیوالونه کانالونه او سربندونه ویجاړوي او پاته حمله غواخ سره مخامخ دي د همدې سیمې اوسیدونکو زموږ له همکار نجیب الله الخیل سره د زړه خواله کړی او دا راپور پرې چمتو کړی دی
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند حسن محمد سیمی اوسیدونکو چې کورونا او زمکی د شمال خور په ژه آباد شوی وای د سیلابونو او خړونو له کبله د دوی د کرنیز زمکو یو برخه وی جاړه شوی او اوس هم ډیر زمکو ته د غوخ متوجه دی دوی زیاتوی کچیر د دې زمکو د ژغورن لپاره په محافظتی یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند اداري او بهرنی مؤسسه ورسره مرسته ونی کی د دوی ټوله سیمه په خور بدلیږي د یاد سیمه دریو تن اوسیدونکو عبدالرحمن نبی خان او محمد ابراهیم مشال رادیو ته وویل
دلته خو د موج منځ خپل منځګه مې چې دو څلور جربه دو دا کې درې جربه نوړې د هېواد دوه پټې را پاتې دي چې برنو وشي زیات بېخي وطن د خمنځو کښې د نرم را نوړې ټول ډېونې مات کړې دي
دا یې دا سر په سر کښې پوکې د خمل چې پاخېز به کې را نوړې دا د ویدونې ځمکې خو چې کومې دي دا خو یوړې دا خو ټولې هغه شا چاته دوه پټې ور پاتې چاته یوه پټې ور پاتې چاته پنځه پټې ور پاتې دي
پس سر کے دغڑوں میں بے وسی دو بے وسی وجہ میں نشان شکر جمع دولت کما کو نہ کہ مسرا بس سکھ کما کو نہ کہ مسرا خریا ما بس سکھ کما کو نہ کہ یہ من ہر سفل کی بل من دے پر شیخ احترام دو داخل پسی وی دے
دا حسن محمد پسیمه کې په خوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه کانالونه غبیون بکسی او بندونه جوړ شوی خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دي ځایي اوسیدونکو زیاتوي کچېرې دوی ته با کیفیت کار وشي د دوی د ځمکو آبادیو پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمیدلی شي دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل
دغه دیوال چې دغه ځای سره ارتباط ورکړی و دا دیوال خام و موږ د حکومت غوښتنه دغه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي دغه د زړه چې دا چې دا جوړ کړی دی دغه ده چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وایم سی له خوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی نو اوس زیات سیلابونو له امله دغه دیوالونه یې له منځه یووړل
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ یې په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکې کړي دي دوی زیاتوی بیا به هم هڅو کی چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیز حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم هر چاره زی کړی دی یا کوي ان شاء الله الرحمن غوتم امید ور کړی دا غو خپل وزارت سره هم شریک کړی دی مؤسسات سره هم شریک کړی دی همدار کم اقتصاد ریاست ته وزارت ته هم ور کړی دی خلکو غاګ مر سواله او تر ډیر اندازه مو دی خلکو ان شاء الله شریزه کړی دی کارونه مو ورته کړی دی.
یاد دیوی خوز د آب و هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او وڑی که تیز باران و طوفان نلری چه لکبله ستر ستر سیلابون روزی او زینی وقتونه د آباده او کرنی زوزمه کدی به جارولو او حتی د زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که د خوړون او سیلابونو په مسیر کې د خوز د اوسیدونکو زرګونه جریبه ځمکه ویجاړ شوی او په دې برخه کې د بنسټیزو پروژو د پلی کېدو پرته ځایي خلکو سره د دې ګواښونو د راکمولو امکانات په هیڅ شمار دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته
اوریدونکو د دې خبری خبرونه روسای راپور راخلو. له افغانانو سره په افغانستان کې دننه د امریکا د متحده ایالاتونو بشری مرستې کم شوې او داسې راپور نشته چې ممکن یو مخ قاتشي. د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن اداري چې کړه له افغانستان سره بشری مرستې کولې دا خبره کوله چې په افغانستان کې د اقتصادي نظام له منځه تلل د امریکا ملي امنیت ته یو ګواښ دی. دا چې اوس باید د اغیز سوی تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو کومکونو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د دغو هیوادونو په ډله کې د افغانستان نوم نه دی ذکر شوی. رویټرز اژانس د اپریل په لومړۍ اونۍ کې له دې قضیې سره د شپږو آشنا امریکایي چارواکو په ګډون د نوو سرچینو په استناد دا خبر ورکړ. لدی سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمیر پروګرامونه لدی عمله چې د مرستې د طالبانو په ګټه کارول کیږي ځنډولې دي. د دې وزارت ویاندې ټامي بروس د اپریل په اتمه وی خبري غونډه ته وویل
د لارجست ګروپ اف ورلد فود پروګرام
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی تر ټولو ډیره برخه مرسته چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي دا کار دی وی چې فرمان د مخې ته خو اندېښنو پر بنسټ وشو چې د غمالي مرسته تر غری زړلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نو موږ زیاته کړه چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او په بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې پاړه له اوږدې مودې اندېښنو ورسته شوې ده. داخلي بروستر دي سرګندونو څور سي مخکي د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه یو قانوني لایحه په دې هدف تصویب کړه چې دا ډاډمن شي چې د امریکا پیسې نور د طالبانو لاستنه لوي شي. د دې کمیټې غړو ټینګار وکړ چې د امریکا سلګونه میلیونه ډالر له اړین شفافیت او حساب ورکونې پرته د افغانستان بانک ته تللي چې د طالبانو په واک کې دي. د کمیټې مشر براین ماست وویل هیڅ باور نه کوي چې طالبانو د پیسې مرستندوی بشري مؤسسو ته ورکړي وي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلی وو چې بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندوی مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي. طالبانو په ورته وخت کې ټینګار کړی دی چې بشري مرستې باید سیاسي نشي. د اقتصادي چارو د ځینو کارپوهانو په وینا د واشنگتن دا پریکړه چې پر افغانستان شای بشری مرستې یو مخ بند کړي روان بشری بحران نور پسې شاور کوي. د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی ازادي رډو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی متمدن ولسونه باید د افغان ولس په څیر خوار خلک یوازې پرې نشتي.
په دغه حالت کې چې د افغانستان د خلکو معیشت ډیر او په بد حالت کې قرار لري او بیا مهاجرین د ګاونډي هیوادو څخه شل کیږي، فقر لاپسې زیاتی او مشکلات زیاتی، او اوسنی حکومت د افغانستان د دې وس نه لري چې دا ټول مشکلات ته مثبت ځواب ورکړي او وکولی شي چې دا مشکل حل کړي. نو دغه مرستې د بین المللي مؤسساتو له لارې د امریکایي مرستې خلکو ته رسیدل که څه هم دا کافي نه و، زیات نه و، د مشکلاتو په پرتله لږ و، بیا هم ډیر اړ او مجبور خلکو لپاره بیا غنیمت و.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې نشدې در 20 میلیونه خلک په افغانستان کې مرستې ته اړتیا لري چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. ملګرو ملتونو وای امریکا روان کال تر اوسه له افغانستان سره 206 میلیونه ډالر مرسته کړې. پر اوسه شکل د امریکا متحده ایالاتونو تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې وه چې 206 میلیونه ډالر ته ورسېده. د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د 2024 کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستې د یو بل کال لپاره وغځول شي چې د افغانستان د اقتصادي نظام د سقوط مخه ونیول شي. د ښاغلي بایدن هغه لیک چې د 2024 کال د فبروري په ومه کانګرس ته استول شوی وو پکې راغلی چې په افغانستان کې د پراخ بشري کړکېچ پښتون کې د متحده ایالاتونو د مرستو له ادامې پرته د اقتصادي نظام د لمنځه تللو امکانات شته چې دا وضعیت د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلارې ته یو غیر عادي او ځانګړی ګواښ دی. د روټرز اژانس په باور له افغانستان سره د یو ایس ایډ ټول مرستې لغوه شوې دي چې په دغو کې هغه مرسته هم شامل ده چې له یوې داسې ادارې سره کېده چې ښځو او نجونو ته خدمت کوي. په ورته وخت کې د خوړو له نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او لشتر لشه شپږو غیر دولتي مؤسسو سره په افغانستان کې د امریکا مرستې بندې شوې دي. ډبلیو ایف پی په خپلې ویب پاڼه کې لیکلي دي چې دوی په 2024 کال کې نږدې 12 میلیونه افغانانو ته خواړه چمتو کړي دي او نغدي مرستې ورسره کړي چې تر ټولو لویه برخه مرستې لاغو شوز او انجونو سره کړي چې له سختې لوږې سره مخامخ وي. روټرز اژانس د 15 سرچینو په وینا دا خبر هم ورکړی دی چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو نفوس او مهاجرت ادارې لخوا تر سره کیدونکې مرستې هم بندې شوې دي. روټرز اژانس د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا چې نمونه یې نه دي ذکر شوی وای چې د واشنگتن د پریکړې بشای د غیر قانوني کډوالو د نوي بهیر د رامنځته کېدو سبب شي او د افغانستان اقتصاد ته په زیان واړوي ځکه چې د ملګرو ملتونو مؤسسو سره د متحده ایالاتونو مرستې به د خصوصي بانک لالارې د افغاني پر وړاندې د ډالرو د بدلون پروسه اغېزمنه کړي. د کابل پانتون د اقتصاد پانځي استاد تاج محمد تلاش په دې باور دي چې له افغانستان سره د لویدیز د مرستو بندیدل په لند محل کې سونځي زیاتوي خو په اوس محل کې افغانان مجبور کوي چې په خپل پښو ودرېشي.
د امریکا د مرستو قطع کېدل په لومړی کې په افغانستان باندې منفي او شدید مایوس کننده تاثیرات لري خو په اوس محل او منځ محل کې افغان حکومت افغانان او سیمایز هیوادونه د تواداروي چې د غرب بلاک ټغر باید ورو ورو د اقتصاد په حوزه کې ورټول کړو.
د 2023 کال د اګست 15 راورسه چې طالبانو کابل نیولای دی له افغانانو سره د واشنگتن ډیر مرسته په بشري برخه کې لکه خوراکي مواد سرپناه او روغتیاي خدماتو لګیدلې ده. همدارس د شوز وانجونو د حقونو ملاتړ ته یو برخه ځانګړي شوې ده په ځانګړي ډول پر زده کړو او د جنسيتي برابرۍ په چارو کې د پیسې مصرف شوې دي. البته د امریکا د مرستو یو ډیر لوی برخه چې په میلیارډونو ډالر کېږي د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته د افغان کډوالو پر بیا مشتیدو او ملاتړ لګیدلې ده. د افغانستان په داخل کې امریکا خپل مرستې د ملګرو ملتونو نړیوالو خیریه بنسټونو او نورو غیر دولتي سازمانونو لاله کوي. امریکایي چارواکي وای چې لدې څخه هدف دا دی چې د امرستي اړمنو کسانو ته ورسې شي. د امریکا امرستي په تیرو نږدې څلورو کلونو کې چې طالبان واکمنان دي د دې سبب شوې دي چې د بهرنیو اثارو په وړاندې افغاني خپل نسبي ثبات وساتي. امریکا چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې هر اونۍ تقریبا 30 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته لیږلې د نړیوال بانک تر راپور لمخې د امرستې د افغاني د ثبات لپاره ډېرې مهمې وي او دي. روس تر دې چې ډانل ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړه یو لړ فرمانونه صادر کړل چې په دغو کې یو فرمان د نوي ورځو لپاره د امریکا د ټولو بهرنیو مرستو ځنډې دلو. هغه وخت په افغانستان کې د افغاني ارزښت د ډالر په وړاندې کم شو خو اوس چې د امریکا د مرستو د بندیدو خبره شوې ده تر دې دمه افغاني د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی. خدا به د لند سامان لټيري دوسر څرګند شي چې پر افغانستان به د امریکا د مرستو د بندیدو اغیزې څوي. البته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اساس ولې یوناما د اپریل په ومه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې سشکل نشته د 20 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. یوناما په دې بیان کې لنړیوالو تمویلونکو غوښتنه دي چې د 2015 کال لپاره دي پر افغانانو خپل حیاتي مرستې نه بندوي.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په خبرونه کې زما ملمه ده. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور پښارونو کې څنګه خړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوې نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه سمسورتیا او زرګونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت وړي نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي او کوي چې په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای شي او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنوو او دا لس واړه رانه وچ شي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنوو ولې هغه په ثمر ورسوو ده اوله خبره. دوما خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورتوایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نور یې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دي خپل تجزیه کیږي له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو په پرې نه د څه چاپیریال ککړ کی دا عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلیږي په خوره
او بخښه ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شانتي
تنه د حیوانات پارونه ده. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي دغه ته خلک په جذبالي په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي د په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای شي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډیر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینا استفاده کی خلک او برته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي. هغه کوم موضوع ته خبرې پیو کوونه کوم خلک دومره په هوای لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سابه په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړي.
مدخل صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا تر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داس شان کنه دا طریقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوره د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا د سموګه د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې موږ اکثره هوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټه پرتی په څنګه کې د خوراکي موادو پاتشونی هم پرتی دغه کچیر موږ له اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پټی کې سړي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الټو ورواچو پریدو تر وخت پورې په سر باندې لخوا ور واچو د بویم نکي او د الته خپل تجزیکي بل اخر د خوره باندې بدلیکي که استفاده تر کوله خطر خ کني هدا اقل د خاورې د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدينا لدينا دکوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخشي تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې موږ جوړ شوي دي هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی پر د پډیر خشکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ الته راوړي لدينه چې ځای کې الته واچي دوی ډیر زیات خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي چې یو کور په تنای باندې د خوري تبدیل کی ولې وړو کې مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسولیت وو کې ستګ کار کې سهم واخلي
نو خو پدې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولش ته استفاده ترک بل
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای او سیاته د حیوانات زبه کول لکه کوشترګای او تویل د حیواناتو نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیر عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړ کړی وه اوبه خاوره ټول بلاخره دو سره موږ کار وکړو دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته د پخوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم تراوړ خو وروسته له شپږو میاشتو د سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کوشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې پورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي دا
یعنی
فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت دی
اوس کا پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بارسه دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په وس باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دا کڅوړې غوټه کړي بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره چې وګوري د بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیدا ولوي دغه د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي بلاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي د کابل ښار کې د ټولې ویالې چې ته ګوري د ټولو د پلاستیکو بندي کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچېری هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولر شم کچېری زموږ ودول نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نسي پورته کولی او بیا نسي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابيږي سلده د ته ریسایکل وایي یعنی د ری یوز کیږي بیا ترې استفاده کیږي خو خبره دا ده چې زموږ ودوال باید حداقل ماس اشاره وکړي چې د ته دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوي سي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې آزاده پرېږدو دغه خلک همدسې کوي دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا حرکت څوړه راټولې د چاپېریال نه نو دا کچیره په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزی کې کی دي د خلک اخلي د خلک ټولې تر بل اخره یوړي بدن ته دا بیا ویلې کی لته به مختلف نور استفاده کی
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته خوتيان فرزند پیپسی او د نور خوتيانو ډبیان له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وسد
وره دا مواد غیر عضوی مواد سری دا په مجموع کې دا په ردینه عام بیا استفاده کیږي ولې چې د مدیریت سی دا فقط د مخ اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور لمنځه مدیریت کیږي کچیر تاسو دا خالی قوتيان کاغذی وی او یا که د المونیم وی دا د پیپسی د فانتا د دغه قوتي یا شیشه ای بوتلونه ای دا غټول کچیر په علایده ځی کې موږ په کور منځ کې تنظیم کوو او خلک سره ځی بیا د انتقال کی د پر د دې لپاره یو وخت په د کابل په خاروالی کې ځای جوړ شوی ول د نه بیا استفاده کوله او بعض نور شخصي متشبسینو په دې برخه کې کار کړی وسه د مواد به خار ټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا خلکو نه عادي خلکو نه فقیر به بازار ته خلک سینې دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوي او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپیریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپیریال لپاره که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپیریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي
متقیق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې له خاطر چې لټول خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي لیکن د وی کوڅې په ساته د یو بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخه کې مشترک همکاري وکړي او بلغه نور تقلید وکړي او نور او کېدشت چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شهر له هر څه نه پاک شي له دغه کثافاتونه
دا بهترینه لار ده چې بار سره ستاسو اشاره ورته وکړه ته خو لکه چې کوڅې ساته ته ولاړې ما که متوجه وي ما هغه د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې کچېرې د هر کور په منځ کې موږ د مدیریت کو دغه د کور مدیریت بل اخر د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کیږي د کوڅې مدیریت به د محلي مدیریت وي بل اخر دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول خار د موږ صفاکي پاکيږي خو دا مدیریت باید د کور لساتې نشورو سی او بل اخره کې چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پېشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه د مدیریت کې په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار دی
دغه اتل یو یو ته ګوري بل بل ته ګوري مثلا یو کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وایي چې پلاستیکي چپلکه ما ته راوړي چې زه واخلم کچیرته دغه دی کوڅه خلک چې له زکات هم ورکوي له خورانو سره مرسته کوي کچیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپلکه خور الکته دا ووي چې په کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي
خیر دے پیسے متری اخلی فکر نہ کوئی چم بہترین زکات یا ہم دا کوسلا پلاسٹیکو پاک کڑی
دا بہترین کار دا دا کار د شیبر سره مخ کی کلو کی کابل کی په بازه منطقو کی شروع سوی وو خلکو دا کار کاو چون شاروالی د کابل خاروالی دا توان نه درلودو سی له هر منطقې نه دا زبالی راټول کی نو خلکو شخصی خلکو ته ماش ته کړي وو دوی په پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل د خزلې به ټولولې او بر اخره به یو بهغه کوم مناسبه استفاده کړه د خلکو به د بیرته خرڅول دوی ته خمه بعد عاید و ولید اوس نه پیغام سوز به د کار په بو متکو کې کیږي کنه خدای ډیر زیات کومک په وخت د کابل خاروالی سره نو دا بهترین لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي دوی په حقیقت کې خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي بلاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید میږي خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي اوس خو د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا وبو بند کړی بیا دا وبو په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سونځه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي
یو غټه سونځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زوبالي مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډیر سپک کار دسی کئی ولی دا پاکت که دسی ندا دا دی کابل دی خار دی ویالو بندخت ما مخی شارا و دو پرا دیدی طول سی ورسی امده عامله سی وی گوری ویالی تا ورسی دا پلاستیکی کسوری دیسی دا بنده کری دا پلاستیکی کسوری دیسی دا ما استفاده تر کرده پل کوری کور که پا تر کرده برد تر کرده دا بالاخره بیروی شکل باندې غیر مسولانه شکل باندې د موږ کوسی ته چولې د بلاخره شمال وړې د ویالې بند او هغه تاسو زې به په مجموع کې موږ ټول په کابل خاجان دی د بخټو خارو او سیدون کې بیا غستون سره مخې سلارې بندېږي نو خبره مې دا کوله چې کچېرې د سوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره موږ دغه مسولیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث د مسولیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسی په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارونو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطح یې په کمېدو ده
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سي اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا را روان دا ستونزه را روانه ده نه تنها د موټر په مینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي تیل شاید که چیر په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نشي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونشي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نشي کولی، دا د موټرو مینځل د کم کړي. او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي، او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي. تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان پکار دي، د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې پکار دي، یو څه نور امکانات پکار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې د دې اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ور خوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې، په یو بل شي کې، لوشي کې، هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیریږي بېرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي دي نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي، بس د اوبو پایپ ورته نیولی، بس مینځي یې، نو هغسې وچ سي بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنی دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبر صاحب، چې دا یو بل سره تړلي دي. که یوې مسلې باندې بحث کوي، بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شو چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوي، نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوي او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي، سیمنټ کړي دي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړې چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه د لاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده. داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه سې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي تر قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. د یعنې یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت یې خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کېږي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره چې یو یې پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چا ته یو څوک استخدام کړي زده کړو دوی کې خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دي نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسئ